السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګ زایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1990 کال د سلواغې 14 د 2020 کال د فبروري 15 وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالي مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده، بل هم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ څو شېبې مخکې په کانګرس کې د ملت استازو ته کلنۍ وینا پیل کړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د کارپوهان وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا اندېښمن دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانیسته. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپله کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. پوره خبرونه. که څه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا څانګه په افغان جاپان روغتون کې د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره پرانیستل شوې او سل بسترونه لري. د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د افغان جاپان روغتون چې جوړېدلی د عامې روغتیا وزارت پام کې نیولی و، لږ تر لږه د سلو بسترونو او بشپړولو او بشپړو تجهیزاتو په لرلو سره چمتو شوی دی. ښاغلی جلیل وایي په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنطین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوې جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلی تایید شوي وي. د روغتیا وزارت ویاند زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهان وایي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان یې ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامی دولت یا داعش ډله بله تروریستي ډله ده چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر بلل شوی دی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کېده لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په خبره داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپله کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best.
Well, as Mr. Trump weighs in and patasto da rapor dar kom che zmug iqtisad tar bal har waqt pe yodir ghora halat kida zmug paus pa bash parato gara gawal shwa tawani da nadi la bal hits zay sara nashi muqaisa kida yawan nur urta nigdi ham nadi zmug sarhaduna khwandi di korani mo khiraz shwi arzakhtuna mutajaddid chwi dranaway mo parzay de dogo tulo la par zakhpalo khalku aw da congress tulo gadi tawaim che zmug yawale tar bal har waqt dir ghaktalay de
of our union is stronger than ever before.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل د هیواد دښمنان په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلان ده ښکاري. ډونالډ ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تیرې ادارې د په خبره کمزوري ټکی یاد او انتقاد یې پرې وکړ. ترامپ داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا پیل کړه چې دی د استازو جرګې لخوا په څو مواردو تورن شوی او اوس یې عملا د استیزا د محاکمې بهیر د سنا جرګې لخوا مخته وړل کیږي. د خبريالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري آژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یک شنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري آژانس ایسنا د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتي ما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبريالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځني تیز او شمالی افریقا د څنګ مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل که د ایران حکومت د دغو ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کره اسناد لري نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو تر شا د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نه شي شمیرل کېده. نوموړی زیاتوي د ایران قضا پخوا تر دې هم د غیر عادلانه محاکمو سوابق لري. میزان ویبپاڼې او د ایران د رسنیو محکمې پر دې دریو ایډیټرانو د لګېدلو تورونو او د هغوی د احتمالي سزا جزئیات نه دي افشا کړي او دا هم نه ده معلومه چې آیا دا کسان توقیف شوي که څنګه. تمه ده چې د امریکا سنا به د ولسمشر دونالد ترامپ د استیضا په دوام نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه رایه ورکړي. په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل د ولسمشر ترامپ د استیضا لپاره د ډیموکراتانو پر هڅو انتقاد وکړ او دا یې د تاریخ تر ټولو غیر عادلانه اقدام وباله. ډیموکرات سناتور چک شومر په پرونۍ غونډه کې تور ولګاوه چې مکانل او ملګري یې غواړي د ترامپ پر ناسمو کارونو پرده واچوي هغه وویل چې پر ترامپ لګېدلي تورونه ډېر جدي دي خو د ده په وینا د ترامپ اداره او جمهوري غوښتونکي حقایق پټوي. او ازادي راډیو ته د رسیدلو اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د پراخولو د بهیر لپاره یو نوی تګلاره جوړه کړې چې له مخې د دې ټولنې غړو ته له هغو هیوادونو سره چې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته لیوال دي په خبرو اترو کې پراخه ونډه ورکوي. په پام کې ده چې د دې پلان طرحه نن خپره شي. دا طرحه درې میاشتې وروسته له هغه خپرېږي چې اروپایي ټولنې په دې ټولنه کې د غړیتوب له لیوالو هیوادونو شمالي مقدوني او البانیا سره خبرې وځنډولې. دا طرحه فرانسې ته چې په اکتوبر کې د دې خبرو د ځنډولو اصلي عاملو مستقیم ځواب ګڼل کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 0، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4 او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4.
لمړی خبرونه واوریدل ورسله له هغه مو د هوا حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو کورنۍ څارونکې ډلې له هغې جملې د فیفا رئیس یوسف رشید هم وایي
زموږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیونونو غوښتنه ده چې دوی د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ شاوخوا شل دقیقې مخکې د امریکا په کانګرس کې کلنۍ وینا پیل کړه.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been.
ولسمشر ترامپ وایي نن تاسو راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په ډیر غوره حالت کې دی. زموږ پوز په بشپړ توګه رغول شوی او توانې د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نشي مقایسه کېده. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دلته موږ سلور کسا کار کوو چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي چې دا موبایل جوړېدا کار کوي او دوه چې دي دا دکانداري کوي او دا دکانداري چې دا سامان خرڅي موبایل
نور راپورونه هم لرو تر پای راسره پاتې شي. بیا هم سلام، وخت مو بخیر. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله د متحده ایالاتونو، جرمني، برېټانیا، آسترالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغه اعلان تود هرکلی وکړ او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي او د خپلو پرېکړو په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو، پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نه فیصله ورنه کی، بلکې خپل هغه عمل په جرات سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم د ټولو لپاره به منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړي. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بېطرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړای شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پرېکړو په اړه وضاحت ورکړي. همدارس اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونې په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. پولیسکونو رسنیو په ویلي کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندېښنه ښودلې ده. په دې لیک راغلی دی چې د دولت بې تفاوتي او غولونکي چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخې مسول رضا موینی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته که پام وکړو د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د ښاغلي موینی په وینا وړاندې راغلی دی چې دا د دولت وظیفه ده چې بې شمېره خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. دا ما او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر وای د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه لوري هیڅ ډول محدودیت نشته. د شاغلی عمر په وینا ک چیرته حکومت ځای کې سنځي به هغه به تخنیکی وي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخسته ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ترامپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي له دې خبرو ښکاري چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا دا خبري د سلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. ورسپانه د ارت اعلامیه په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبه په ورځ ولسمشر غنی سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پامپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوي وو خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پامپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د بیش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیپلنکونه
دي د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د امریکا کانګرس دواړو استازیو مشرانو جرګې او د استازیو جرګې ته نن خپل کلنې وینا د امریکا په وخت نن شپه پیل کړله او هغه په د وینا په پیل کې د امریکا د حکومت لاسته راوړنې منعکس کړې. د ولسمشر ترامپ وینا اوس هم روانه ده او په همدې اړه د لاجاتو جزئیاتو لپاره ورزو د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عاشق الله رحیم زوی ته چې د ولسمشر ترامپ خبري اوري او له موږ سره به نور جزئیات شریک کړي. رحیم زوی صاحب، تر دې ځایه موږ په خبرونو کې درلودل چې ترامپ وویل چې د حکومت په حکومت کې امریکایانو ته ډېرې دندې پیدا شوې دي، اقتصاد ښه شوی او پوځ ډېر زیات رغول شوی دی. نور د څه وویل ترامپ؟
ډېره زیاته مننه. البته ستاسو اوریدونکو به هم په دې باندې خبر اوسئ چې په امریکا کې دلته د انتخابات کال د نومبر په میاشت کې انتخابات کېږي، نو په همدې خاطر باندې جمهور رئیس ترامپ کوښښ کوي همدا ده چې د امریکا ولس ته په یو شکل باندې قناعت ورکړي چې زما دغه درې کلونه چې تیر شوي دي هغه د کامیابۍ کلونه ول او راتلونکي دوه کلونه چې پاتې دي په هغه کې به هم زه دغه کم پلانونه چې لرم هغه به هم کامیاب شي او د راتلونکو پنځو کلونو لپاره چې البته بیا هم ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب باندې کاندید نو خلکو د قناعت ورکوي. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، جمهور رئیس ترامپ د اقتصادي مسایلو باندې تاسو ورته اشاره وکړله چې د کارونو پیدا کېدل، همدارنګه د روغتیا په برخه کې چې اصلاحات راغلي دي. د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې چې د امریکایانو لپاره د روغتیا کم پلان او کم اصلاحات راغلي ول، کم سیستم برابر شوی و، جمهور رئیس ول چې هغه ناوړه پلان و، شخصي کمپنۍ لمنځه تللی او حکومت ټول شان پلاس کې اخیستل چې په یو شکل باندې سوسیالیستي سیستم و. او جمهور رئیس ترامپ ول چې موږ به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکو چې دغه یو سیستم په د خلکو لپاره رایج کی، بلکې زمنګ خپل سیستم چې هغه شخصي کمپنۍ دی او دغه شخصي کمپنۍ د لارې تقریبا 130 میلیونه زیات خلک بیمه لري او ځینې کوخخ کوي چې اشاره یې البته د دیموکرات ګوند یو شمیر اساسو ته وچاوی غواړي په امریکا کې د ټول خلک د روغتیا بیمه ولري او دغه روغتیا بیمه د حکومت لخوا ورته تمویل شي. ترامپ ویل چې موږ به چاته اجازه ورنکوم. او همدارنګه د مهاجرینو په برخه کې خبره وکړه چې ځینې داسې کوشش کوي چې ملک ته زمونږ غیر قانوني مهاجرینو ته دراتک نور هم زمينه مسایده کې ځینې ایالتونه مثال ورکړل، مثلا د کالیفورنیا ایالت مثال ورکړ چې دغه سیستم خراب ده. او په امریکایانو باندې غږ وکړ کته چیرته تاسو غواړئ چې ستاسو پیسې د غیر قانوني مهاجرینو د فارو کارول شي واغوي ته به باندې رښتې بیمه وخزل شي، تاسو باید د چپ ارخ سره یا د دیموکراتانو سره ودرېږي، او که تاسو غواړئ چې زمونږ پیسې دي د امریکایانو لپاره، د امریکایي د په امریکا کې د مشرانو لپاره، واغوی چې عمرونه البته تر پنځه شپېته پورته دي، د هغوی لپاره روغتیایي بیمه اوسي، نو زما سره ودرېږي، او کومه روغتیایي بیمه چې زه یې معرفي کوم دغه به تر پخوانیو بیمو ښه اوسي.
مننه رنګ او به چې قط کوم خبرې مو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نننۍ کلنۍ وینا کې آیا د افغانستان په اړه هم ځینې مسایل یادېږي، یا له تروریزم سره د مبارزې په مسله باندې دی خبرې کوي که څنګه؟
اتمن په باندې خبرې کوي، البته دغه د مخکې مچ خبرو کړ د انتخاباتو کال ده، نو په همدې خاطر باندې اول هغه د امریکا کم کورنۍ پرمختګونه چې شوې دي او کم کورنۍ مسایل چې دي په هغه باندې خبره کیږي، او دغه ورستۍ برخه بیا چې بهرنۍ پالیسۍ ته مشخصه شوې ده، یو لیست د امریکا البته سپینې ماڼۍ خپور کړی ده، او په هغه لیست کې کم کسان چې نن میلمانه دي او ځانګړي میلمانه دي، په هغه لیست سپینې ماڼۍ خپور کړی ده، په هغه کې د یو امریکایي میرمنه ده چې د امریکایي پوځي میرمنه ده، البته چې په عراق کې د یو بم په چاودنه کې هغه وژل شو. سپینې ماڼۍ دمدغه اکثر لیکلي دي چې نن زمونږ سره داس یو څوک په دې خونه کې ناسته ده چې میړه یې د یو بم په چاودنه کې چې هغه بم یو تروریست چې بیا اشاره کړې ده چې د ایران د قدس ځواکونو پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی هغه بغداد ته راوړی و، او په همدغه چاودنه کې د غسکر وژل شوی ده. دی هغه د خبرونو دغه کومه د وینا کوم ټیک البته مهم ټیک چې مطبوعاتو ته راغلی دي په مغه کې اشاره ورته کړې ده، د ورستۍ برخه به هغه وسی، او همدارنګه د منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو یو اشاره هم شوی ده، نو ډېر امکان لري چې په غزه کې به په سوریه، عراق او همدارنګه په افغانستان په مسله باندې هم خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرام خبریال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کلنۍ وینا په اړه باندې له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. ل رحیم زوی مننه کو، په نور پروګرامونو کې به هم له دوی سره خبرې وکړو، له موږ سره پاتې شئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته هغه غاستند ولش پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اروپایي ټولنې پرون په منځنۍ ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې پلان رات کړ. د اروپایي ټولنې له نظر د ولسمشر ترامپ پلان حتی د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولې. احمد تکلو نور جزئیات.
اروپایي ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځنی ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې نوی پلان رد کړ، او د اسرایلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرایلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ټرمپ د منځنی ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو، په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیر لږه پاملرنه هم نه ده شوې. په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکیچ په 1918 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او دیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویل دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدراعظم ویل دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشت ځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځ غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرایلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
د ملګرو ملتونو کارپوان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. دې کارپوانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله زیات دي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هیواد په ورټولېدو ده او پوز د بل هر هیواد په مقایسه ډیر زیات توانمند ده. تمه ده چې ولسمشر ترامپ د خبرو په پای کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د تروریزم او نور مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایران ایرانی چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. او د ازادي راډیو ته د رسیدلو اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د پراخولو د بهیر لپاره یوه نوې تګلاره جوړه کړې چې له مخې د دې ټولنې غړو ته له هغو هیوادونو سره چې په اروپا کې غړیتوب لري چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوال دي په خبرو اترو کې پراخه ونډه ورکوي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ نیولې. د خبرونو تفصیل تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د